دا اوس چې در سره ده داسې شی دی
کخان
تی لږ راته وغږوه څومره وخت کېږي چې دغه زده کوې
درې کاله
درې کاله کې دې نه اوس ښه زده کړې
نه خو نن صحیح نه متداول رشتې هم زده کړې
او په څومره پروګرامونو کې دې برخه اخیستې ده
ډېر څنګه مکتب کې ارک کې دا ځایو کې تللی
دا اوس چې د موسیقي انسټیټیوټ ته د پولر جایزه ورکړل شوې د دې په اړه که راته ووایه چې دا خو ستاسې انسټیټیوټ ته درکړل شوه څومره پرې خوشحاله یې
ډېر خوشحاله یم والا
غواړې څه ډول یو هنرمند اوسې راتلونکي کې
غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکړم او د افغانستان نوم په ټول سطح جهان کې جګ کړم
او بس په همدې هیله یو چې تاسې دا کار وکړئ چې د افغانستان نوم ښه کړئ خوشحاله اوسئ
تشکر
درنوریدونکو د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې هم د وسله یي بل زده کوونکو سره غواړو خبري وکړو چې دوی دلته څه زده کړی او هم دا ډول د پولر جایزې پاړم راته وغږیږي لمړی کوم راته وایي او د دې انسټیټیوټ په کومه برخه کې زده کړی کوي
زمانم نگین خپل وخت ز د انسټیټیوټ کې د اولین خزینه رهبر پارکسر رهبر ارکستر منو د شوی ما او ز پیانو کار کوم دلته او د لسم سم نه فارغ شوم سکل بعد یا لسم سم فهم یعنی د پنتون اول سمستر او موږ ته ډیر افتخار دی چې دا جایزه موږ ګټلې ده او بیا د په افغانستان کې د یو یوازینی مکتب دی چې دومره جایزه ګټلې دي نو موږ ته ډیر زیات افتخار دی موږ افتخار کوو چې دغه سنور جایزه هم راوړو د نمائندګۍ په افغانستان باندې
که درته وایي چې په دنیا کې خو به ډېر داسې ښوونځي وي یا انسټیټیوټونه وي یا پوهنتونونه وي چې هغوی موسیقي کار کوي او موسیقي نورو ته ورزده کوي ستاسې کار له هغو سره څه توپیر درلود یعنې ستاسې نوښت څه و
خو په جهان کې مثلا ډېر انسټیټیوټونه او ډېر مکتبونه دي خو هغوی هم زمینه هم لري په افغانستان کې مثلا دا یوازینی مکتب دی د موسیقي یا انسټیټیوټ دی د موسیقي او نور جهان کې ډېر زیات دي خو هغوی همدغسې زمینه هم لري هر څه زمینه لري مثلا خلک مخالف نه دی د موسیقي ما زمونږ چې دی مثلا خلک بد ګڼي موسیقي خوښ نه لري او هغه خاطر نه مثلا موږ زیات توپیر لرو هغه سره او موږ زیات ډیر کوشش کوو ته د خلکو خبرو باندې دومره خپل فکر نه دغه کوو خپل کار کوو خلک چې هر څه دومره خطرونه مثلا زمونږ مکتب په غاړه غسی دی او بیا هم کار کوي نه دغه وازینه توپیر هم دغه دی
لدی ورسته چې دغه جایزه مو واخیسته نور نوی پروګرامونه لري هم دغه ارکسترونه چې دلته دی او هم دغه ځکهونکي چې دلته درس وي
خو مونږ ډیر زیات پروګرامونه لرو اته مونږ ته دعوتنامې را لګل کی چې مثلا مونږ کانفرنسونو کې لار شو یا کوم برنامه چې خارج کی وي یا خپل افغانستان کې وي نو مونږه تیارې ورته نیسو مونږ ورته آمادګی نیسو مونږه ځنی پارچې آماده کوو ځنی موسیقي آماده کوو ورته بیا کله چې مونږ یو غوښتلو او امغه ډیر زمونږ د زحمت نتیجه بیا معلومیږي یعنی بیا هم دغه جایزه ګټو یا ډیر تشویقی ګو یعنی مونږ همیش ورته آماده یو
درنو اوریدونکو تاسې د موسیقي د انسټیټیوټ د زده کوونکو خبرې واوریدئ اوس راغلی یو چې د دغه انسټیټیوټ له مشر ښاغلي احمد سرمس سره د دغه انسټیټیوټ په اړه او همدا ډول د پولر جایزې په اړه خبرې وکړو. سرمس صاحب، کلمړی د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه معلومات راکړي.
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان در سال 2010
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې د معرف وزارت په چوکاټ کې افتتاح او پرانستل شو. موږ اوس 250 زده کوونکي لرو چې 15 زده کوونکي نجونې دي، نورې ماشومان او تنکي ځوانان دي چې د موسیقي په زده کړو مصروف دي. د موسیقي د انسټیټیوټ کارونه له دوو برخو تشکیل شوی چې یو عمومي زده کړې او بل د موسیقي ځانګړی نصاب دی چې د موسیقي آلات پکې زده کیږي. د بل هر روزنیز مرکز په څیر زموږ په انسټیټیوټ کې هم زده کوونکي تاریخ، جغرافیا، دینی علوم، ژبې، کمپیوټر او نور کتابونه لولي چې سبا د یوخه موسیقي کار ترڅنګ له معاصر علوم سره هم بلدوي. د موسیقي په برخه کې موږ دوه ډپارټمنټونه لرو چې یو د افغاني سازونو ډپارټمنټ دی او بل د اروپایي سازونو ډپارټمنټ دی.
د موسیقي سازهای اروپایي
په دې وروسته کې تاسو د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم درکړل شوې. د دغه جایزې په اړه کراته وایي.
یاولین جایزه مهم نیست و ما مطمئن هستیم که
دا زمون لمړنۍ جایزه نه دا زمون مطمئنیم چې روسي جایزه به هم نوي. مون خپل هڅو ته دوام ورکو چې د موسیقي لارې بهرنیانو ته د افغانستان مثبت تصویر وړاندې کړو. هغه جایزه ته چې تاسو اشاره وکړه په دې روسيو کې مونږ اخیستې. دا جایزه پولر میوزیک پرایس نوميږي چې د موسیقي نوبل هم مرتوي. دا جایزه له 1997 کال را په دې خو هر کال دوه کسانو ته چې یوې د معاصر موسیقي لکه پاپ، راک او د وسنۍ موسیقي قید نورو برخو هنرمندانو او بل د کلاسیک موسیقي په برخه کې ورکول کیږي. معمولا دا جایزه په انفرادي ډول ورکول کیږي، خو کله کله هنري ډلو او روزنیزو مرکزونو ته هم ورکول کیږي چې لنې کمرغه سکال د دې جایزو له دوو غټونکو څخه یو هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د دې انسټیټیوټ د مؤسس په توګه مونږ ته په مشترک ډول ډالۍ شو.
منایسه مؤسسه په صورت مشترک بر ما اهدا کردید.
له دې جایزې سره سمالي مرسته هم شته کنه؟
جایزه رقم
هغه جایزه چې مونږ اخیستی دی، جایزه هر غټون کې تا 1,000,000 سیوسی کرون ورکول کیږي چې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي.
امریکایي است.
یو پښتنه مو چې تاسو لایویز د کوم کې څه هم کړو غوړل تاسو سره هم تر خړو غدا د چې په دنیا کې خو ډیر زیات بنسټونه شته چې هغه د موسیقي په برخه کې کار کوي. زده کوونکي روزي خو ساسي کار له هغه سره څه توپیر درلود؟ یعنی نو وخت مو په څه کې و چې تاسو د جایزه درکړل شوه؟
تفاوت انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
با افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ توپیر له نورو هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دا دی چې دا بنسټ یوازې یو روزنیز مرکز نه دی. مونږ په دې معتقد یو چې موسیقي د انسانانو په ژوند کې بدلون راولي. د ټولنې د وضعیت ښه کېدل، د ماشومان او ځوانانو د ژوند ښه کول او همدا ډول په ترتیب سره موسیقي د یوې وسیلې په توګه نه تنها دا چې افغانان سره نږدې کړي بلکې له نړۍ سره یې نږدې کړي. مونږ له موسیقي څخه د فرهنګي خبرو اترو په توګه استفاده کوو. په دې خاطر زموږ کارونه له هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي تفاوت لري. زموږ بنسټ نه یوازې دا چې روزنیز بنسټ دی، بلکې بشري او فرهنګي بنسټ هم دی. د انسټیټیوټ پروګرامونه او ژمنې نه یوازې د موسیقي د زده کړې په برخه کې، بلکې د ټولنیزو ستونزو او د انسانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه دلایل دي چې مونږ یې له نورو متفاوت کړي یو، او دا سبب شوی چې مونږ پر لپسې د نړۍ له مختلفو برخو جایزې واخلو.
د نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی و او ما محمد حدیث پردي سودان دکړه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. لدی وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغه سی ورته یو ناسته ترسره شوی او ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناسته د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي څومره مثبت تاثیرات لري. د حقیقت څه دی د دیونې پخپرونه کې پام دی موضوع باندې غږیږو او پخپرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی. مولوی صاحب ته هرکلی او خرغلاس وایو ک پایلې لدینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسبه تر سره شو ویل کېږي داسې چې سوخرو سبا په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ پاړه ناست تر سره شي. د افغانستان د جګړې او د په دې هیواد کې د سولې په برخه کې کده عالمانو په رول باندې لګراته وغږیږي چې څومره رول درلودل شي.
علما د جامعې ډیر مهم غړوي په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. خو د جنگ ماهیت کو ګورو بیا مکول سوس د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیری راټول کو او د دواړو طرفو ترمنځ کینه وو یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته لکه مصالح مخالفین چې دي د هغوی هغه افرادونه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه لغوی استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي په جنگ کې دخیل دي. دریم طرف کې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګه د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله چې د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅې کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخلي وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هیوادونه دخیل وي، په دې کې خپل علما شمو ګورګور علما خپل د دې جنگ قرباني دي. په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیر اولسو کلو کې دا په شهادت رسیدلی دي. حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعض چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وای چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده چې مثلا خپل طالبان وایي مو جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وژل کیږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ به وایو چې دا د کفر او د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کیږي، اطراف او خاورونه دا ټول د دې جنگ قرباني ده. زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي. داسې جنگ ته دینی ویل یا د جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه، هم د علماو د شورا افرادو له خپل منابرو نه، له خپل بیانونو نه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دین، یعنی ډیر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي. لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو، شل کاله، اتلس کاله، پنځلس کاله، دغه علم څومره دی، دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضې رسمي علماو بیانیې ورکې چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي. که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنه کړي، هغوی ته وسایل ورنه کړي، موټر سایکل ورنه کړي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنه کړي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي، دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي، هغه په خبره هم نه، هغه بیرته خفه وي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لوی قدرتونه لاس لري. نو زه وایم چې تر څو پورې اساسا اساسي کارونه شي، آی سای کنټرول نسی قدرتونه په دې باندې کار کوي. نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي نو دې ته بیا دینی جنبور کول او بیا صرف له علماونه دا توقع کول چې دا د مهار کې نو دا به لږ د غټه توقع وي.
مولوی صاحب خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمیر عام خلک په دې عقیده ووسی چې دا جنگ چې دا دینی اړخ لري او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکي تب نه غوي دې ته تبلیغات کړی دي. عام خلک تیم لګ تر لګه دا ذهنیت ورکړي دا چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري. ولی تر اوسه پورې تاسو لګ تر لګه خلکو ته دا قناعت ورنشو کړلې او هغه خلک چې هغوی مثلا د وسلوال مخالفینو لیکو ته ځي هغوی د نظام په ضد باندې راپورته کیږي هغوی خود تبن په یو غلط فهمي کې دي تاسو په وینا باندې هغوی ته ولی تر دې د مد افغانستان علما او دا قناعت ورنشو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاک افغانان دي.
اول خو شو ګورو د یو قسم فاصله رامنځته شوې ده د خار او د اطراف هلته د حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم عام خلک پوهیم دي ډېر خلک اوس پوه دي حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا شاته څوک دي دا استخباراتي موضوع ده. طالب صفوفو ته عام خلک نه سي ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي له هغه ځای نه تغذیه کیږي له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد هلته موږ چې ګورو خبریږو شفاخانی دي د دوی د زخمیانو تداوي کیږي هلته بیخي د دوی ته دا وسایل یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نه شي پوره کولی. ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینینټل وسل حمله مثال درکړم. زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم له 15 چک پوینټونو نه خلک تیریږي 15 کسان 18 ساعته مقاومت کوي دومره اسلحه انتقالوي دې سره چې داسې لاس نه وي نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دې سره قدرتونه دي دی سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره عام خلک په دې کې نه دي. صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه د آی اس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي.
مولوی صاحب په تېرو 12 کلونو کې چې عالمانو ستاسو په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغه چې کوم تبلیغات کړي دي په خارونو کې د منبر د لارې نه مخکې تاسو یادونه وکړه فکر کوي چې دا د قناعت وړ دي تاسو ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتخاب کې چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
نه نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي. موږ څو وارې داسې مجالس دایر کړل لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول هغوی همدغسې یو فتوا ورکړ چې دغه حملې په عامه ځایونو کې اقلا په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده په حکومت کې نه ده ته راځي لکه د چارې صدارت پېښې قربانیان څوک دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس 12 ژورنالستان د مو په شهادت ورسول دا هم قربانیان څوک چا جواز ورکړی ده؟ اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلې د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره مخالفین نه شي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده له موږ سره د کوم عالم فتوا ده مشخص عالم نشو کولای او موږ سره داسې فتوا شته چې دیوبند فتوا کړی ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژني دا حرام دي. د حرم شریف امام دا فتوا کړی ده د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حملې په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي اقلا د ملکي خلک وجل د ماشوم په دې پوهېږي چې دا حرام اوس خو داسې ناپوهي نشته خلک ټول پوه دي. اصل منشه منطقي مداخلي دي همسایګانو مداخلي دي لکه د فرا جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ویل شول شي دا دی اوبو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې دا اوبو مهار کی نو دی اغه لپاره ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې و د برنامه غو جوړ کړې و چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ کړي.
موري سپتا سي چې د خپل تبلیغاتو یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړي دي نتیجې فکر کوي چې ورکړې د تر دې دمه
نتیجه خود متاسفانه چې دیشي نتیجه نه دا ورکړي د نتیجه نه ورکولو دلیل دا دی چې دا جنگ د علماو په اختیار نه ده دا د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه کول شي تر څو پر اساسي کار نه شوی. اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړي نقشه جوړي
هغه نقشي خونسر شي هغه خلق باندې حقيقي فشار راشي. لکه څومره د مخکې دی امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لارې یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده. مونږ مطمئن مو د سلګي خیال شو چې دا سي فشار راشي پاکستان لاس وخت، لکه هغه فشار حقيقي فشار نه.
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تر پاسول تقریبا په سلو کې سلفي صد د عالمانو لاس پکې، ولی اوس نشي کېدلی چې لګ تر لګه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي د عالمانو لخوا نه چې د ترګرۍ په وړاندې په مبارزه کې راپورته شي او یو ملي قیام وشي؟
باید هم داسې شوی وای. د علماو په مخ کې موانعات، اول تهدیدات امنیتي. علما خپل لکه د موږ د شورا شپېته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسېدلي دي چې دا دلته په کابل کې دي، یا د امام په حیث، یا د مدرس په حیث، یا د خطیب په حیث، یا د یو شورا د غړي په حیث، او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسېدلي دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته چې موږ ګورو. لنډ نمونه یې څو موده مخکې دي، جلال آباد یو عالم و عبدالظاهر حقانی، دغسې مشکلاتو چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي. دویمه خلک هم چې ګوري د څلوېښت کلونو افغانان په جنګ کې دي، یو ځل قیام وشو د غې متاسفانه د مجاهدونو هغه قیام نتیجه ورنکړه، روس هم پس واخیست، لیکن افغانستان په جدي دي چې ثبات خواته تللی وای، یو حکومت راغلی وای، هغه مجاهدین په داخلي جنګونو کې شول، هغې نه خلک ډېر مایوس شول. نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په څلوېښت کاله خلک تقریبا یو قسم ستړي شوي غوندې دي.
مولوي صاحب ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب کور ودان، یوه د روسي پښتنې په توګه په اندونیزیا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته او ستاسې په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ به ناسته ترسره کیږي، ولې تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن وهي؟
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا چې یو د افغانستان د وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګاندا در حالی کې طالبان د امریکایانو نه مخکې جنگیدل، نو که چېرته دې جنگ د خارجانو په خلاف نو ولې دې د مجاهدینو سره جنگیدل؟ او ډېر مناطق نه خارجان هم وتل، هلته هم سوله نه ده راغلې، اوس په فراه کې خارجان نشته، دې جنگیږي، هر چېرته دې جنگیږي. نو دې هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده. نو داسې یو وضعیت. دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي، ډېر مخلص خلک هلته شته. حتی یو عالم پاکستان، یو عالم مفتي تقی عثماني په دې کتاب ولیکل، چونکې هلته استخبارات دي، هلته هم سانسور ده، علما ټارګټ کیږي. نو صراحتا دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل لريات کوم، د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې راوځي، دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی. دویم پاکستان کې چې کوم علما دي، هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجعه د هغې منشا سرچشمه د پاکستان استخبارات ترسي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي، او دا نه د نو منطقي استخبارات. نو تر څو پورې هغه مهار نه شي، علما خپله قرباني دي د دې جنگ.
ډېره زیاته مننه مولوي صاحب،
خیر اوسې تاسو نه.